سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلا ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. دغه وزارت منلی چې دغو بریدونو کې درې عام وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبې یو خبر پاڼه کې د بریدونو د افغانستان د هوایي حریم نقص او پارونکي عمل بللی دی. وزارت وړاندې ویلي دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتما عواقب لري. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تېرې شپې هوایي بریدونو د عامو خلکو پر کورونو شوي او مرګ ژوبلی اړولې ده. د ځایي سرچینو په خبره د خوست بریدس کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او ننګرهار کې بیا شپږ تنه ټپیان شوي دي. دواړه ځایه مرګ ژوبله تر ډېره ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګه دفتر د روسي پیو هوایي بریدس کې زیانمن شوی. د تېر شپې په دغه بریدس کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ مات شوي او د راډیو ځینې تجهیزات زیانمن شوي دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د راډیو دفتر د نږدې 214 د دوو توغندیو له کبله شوي چې په مستقیم ډول پر دې سیمه توغول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د راډیو پر ماموریت اغیزونه کړي ونه کړي او په خبرې ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکړي. کاپوس ویلي خوښدی چې د راډیو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خوشنۍ څرګنده کړې ده. پر کیف د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او نږدې 50 تور ژوبل شول. په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دا په تیرو اونیو کې چې د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو هڅې پیل شوې، پر کیف د روسیې تر ټولو لوی او خونړی برید ګڼل کیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکې اونۍ چین ته ځي او د هغه هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. ایشټ پریس خبري ژانس لیکي دا په تیرو شپږو کلونو کې د مړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په بیجینګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو هیوادونو مشران وربلل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بل شو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي نندارې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اتیومې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شلو ورځې لري. د لوبه د افغانستان پاکستان او متحده عربي اماراتو د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت مخامو بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عربي اماراتو په کوربه توپ آسیې جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکې میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پیلوبه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. پاکستانی بیپولیټو الوتکو تیر ماسکوتن په ننګرهار او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې عامو خلکو ته زیان رسولی. په دغه ولایتونو کې عام خلک وای
مستزی خلک ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خلکو ورونه ناسنته شوی و.
بلندې د دغه بریدونو وروستي جزئیات مدر سره په راپور کې شریک کړو. د طالبانو حکومت د امرختي وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروکو تو کسانو لزګونه تنه تداوی کړي دي. دا چې دغه کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي او کنه له هم په دغه د معتدینو په شفاخانه کې ژوند کوي. په راپور کې وایي اداره ته وایو لا دې سربیره په اوکراین کې او همدارنګه د ازادي راډیو پر دفتر د روسي د برید روسي جزئیات په هم درکړو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مرو اخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د افغانستان په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې د ځایي خلکو طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوی د سپیر ولسوالۍ د کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې د هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ دی وی کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شوی خلکو غاک دی چې د ځای اوسیدونکو په خبره د تیر شپې په هوایی بریدونو کې وزل شوی دی. دا درې ماشومان چې تر لاسو کلونو یې عمرونه کم خودل شوی، په کې وای انجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د وزل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، د جنازې له ځایه ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل جی په کور پیلو ته الوتکه بمبار کړی دی. دا به پیلو ته د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس د ځای خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونو نه سانته شوی وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګربز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیگم خوستان شاو خلاص نیم بجې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرښې ته چیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو لوري د حاجی نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلی چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې هم د هوایی بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاهسوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته چیرمه پر ولسي وګړو بمباری په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرکزوبلې هم اوښتي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه کلازادای رادیو ناوري. په افغانستان کې پر مذهبي ازادۍ او د طالبانو حکومت له خوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړ توګه له منځه وړي دي. د کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او قید لرونکو کسانو په نخ کولو سره دغه ډول عقاید او خلک ځپلی دي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی، د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړي او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو، بدني سزاګانو او د خپل سری نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شریان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په خوندزه او پانتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلی مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلی او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی، او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي، چتاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستنو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی ازادي راډیو ته وویل
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړې چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين پر پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکرين څنګه دفتر د روسي په یو هوای بریټ کې ځانمن شوې دي. د تیر شپې په دغه بریټ کې چاته مرګ شو بل نه د وختي خود دفتر د زینو خونو کړکې مات شوې او د راډیو زینې تجهیزات هم ځانمن شوې دي. هم د شیبه په استډیو کې را سره کار مې اسدل الدین دی لته سنور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، پر اوکرين یا پر کیف باندې د روسي د تیر شپې بریټ لوی بلل شوی، البته په روسي څو اونیو کې تر ټولو پراخ برید ګڼل شوی دی. لک تر لګه ولس کسان پکې وجل سوی چې څلور پکې ماشومان دي او اته څلوي کسان پکې ټپیان شوی هم دي. برید د اوکرين پر مرکزی سیمو باندې شوی دی. تازه معلومات د دې چې په دغه برید کې د اروپای ټولنې سیاسي دفترونه هم زیانمن شوی دي او دغه راز د کڅنګ چتا صورت په مقدمه کې اشاره وکړه. د ازادي رادیو د اوکرين څنګ دفتر هم په دغه بریټ کې زیانمن شوی. معلومه نه ده چې په سیاسي استازولوي کې د اروپای ټولنې آیا څوک ټپیان شوی او کنا یا مرګ ژوبل اوخته کنا، خو دومره څرګنده ده چې د ازادي رادیو د کیف په دفتر کې بریډ یوازې دغه دفتر ته مالی زیان اړولې دی. د دفتر کړکۍ مات کړې دي او دغه راز ځینې تجهیزات لمنځه وړي دي. بریټ په پراخه کاچه باندې غندل شوی هم دی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دغه بریټ غندلی دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړی. د ګوترش ویان سټیفن دوجاریک ویلی چې خاغلی ګوترش داسې اوربان غک کوي چې دوامدار سولې ته لار هواره کړي. د جرمني صدر اعظم هم دغه بریډ غندلې دی. پر دواله دورې د اوربان غک کړې دی او د اروپای کمیسیون لخوا هم دغه بریډ غندل شوې دی او ویل چې په دغه بریډ کې د دوی اساس ولې تر بریډ لاندې راغلي دی او ځانمن شوې دي. خپل د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم بریډ ته جدي خبرګون خو دلې دی او ل غرب یا لویدي زی غوښتي چې دغه بریډ روسه بعد پر روسي باندې د بندیزونو کړي پراخه کی. دغه بریډونه داسې مهال دوام لري یا داسې مهال شوې چې د امریکا په منځګړیتوب د اوکرين د جګړې پایته رسیدو ته هڅې تر پخوا ډېرې ګړندې شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې دغه جګړې ته شاوخوا درې کالې وزي د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک کې په پاکستان کې میشت د امریکا د بخښنی وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو د راپورونو په اړه جدي اندېښنې ښودلي. په دغه لیک کې چې د یاد بنسټ د مشر په ایکس باندې خبر شوی راغلی چې دغه معلومات افشا کېدو په پاکستان کې میشت د امریکا افغان بخښنی متحدین له جدي ګواښونو سره مخ کړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
افغانی واک په پاکستان کې د امریکا د پخوانی وزرګون افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د دې مدافع بنسټ مشر شان ونداویړ د امریکا بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته په یو لیک کې دغه معلوماتو د افشا کېدو د جدي پایلو په اړه خبرداري ورکړه. په دغه لیک کې چې پرون وخت د اگست په 28مه د افغاني واک بنسټ د مشر په اکسپان هم خبر شوی راغلی چې دغه معلومات ظاهرا د یو پاکستانی چارواکي له لوري افشا شوی او اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، خو د دغه پاکستانی چارواکي د نوم او د معلوماتو د افشا کېدو د څرنګوالي په اړه پکې سندي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي، خو افغاني واک ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په ټوله کې دغه پروسی اعتبار ته زیان رسولې. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د لزند پرته د افغانانو د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د بیا میشتیدنې ځنډیدلې پروسه د بیا ځلې پیل کړي. په لیک کې دغه راز د امریکا له حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت دغه موضوع په بیړني ډول د پاکستان له چارواکو سره راپورته کړي او د غیزمنو افغانانو خوندیتوب ډاډمن کړي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لیک ته څه ځواب ورکړي، د افغاني واک مشر شان ونداویړ د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنه ځواب نکړه. که څه هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مسولینو په دې اړه بے خبري وو، خو دا خو په پلازمینه کې میشته یو شمېر افغانان چې د ایسایبي په ګډون د پی 1 او پی 2 کیسونه لري د دې خبر پاورېدو سخت اندېښمن شوي. په اسلام آباد کې میشت د پی 2 یو کیس لرونکي چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مطلق مونږ له جدي خطر سره مخامخ کړیو، ځکه چې ویزیم دلته نه نو پولیس مونږ نیسي او دوی به ریپورت کوي او چې ریپورت کوي مونږ معلومات به عام شوي دي، طالبانو ته به دا معلومات هغوی به هم لري، نو ډیر زیات له جدي مشکل سره مونږ مخامخ یو او باید چې زمونږ د امنیت او د برخلیک په اړه جدي اقدامات وشي.
په دې خار کې بل میشت افغان په نغښتون کې چې امریکا ته د تګ ایسایوي کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغانانو د انتقال پروسه تیز کړي.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده، زما په شمول ټول افغانان چې اوس مهال په پاکستان کې دي او د جمهوریت په دوره کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري درلوده سخت اندېښمن کړي دي. که دا معلومات رښتیا هم خپاره شوي وي نو مونږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دې د هغوی کیسونو ته دې سرعت ورکړ شي او د یوې لویې فاجعې مخه دې ونیول شي.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو پی یو پی دوه او ایسایوي کیس لرونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو افغاني واک بنسټ له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکا زرګونه پخواني افغان متحدین اوس مهال په پاکستان کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. په پاکستان کې د میشتو دغه کیس لرونکو افغانانو د معلوماتو د افشا کېدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له دې وړاندې د برتانوي ځواکونو د زرګونه افغان همکارانو شخصي معلومات هم افشا شوي وو. برتانوی رسنۍ ویلي د دې هیواد د لګ تر لګ 15000 افغان همکارانو دا معلومات د 2022 کال په فبرورۍ میاشت کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخاوني ولا په پټه د خپل افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. د برتانیا ټلګراف رسپانه ویلي چې د دې لیس لیف شا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران په نخه کړی او وجلی دي، خو طالبانو د غراپور نه رد کړی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
دا طالبانو حکومت د امریکتي وزارت وایي په تیر شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو لزګونه زرو کسانو درملنه شوی. دا دغه وزارت پر خپل اکسپانې لیکلی دی چې په دې شمېر کې روغ د کسانو په دغه شمېر روغ د کسانو کې ښځې هم شامل وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې ترسره شوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امیروختیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 955 خزه هم شامل دي. دغه وزارت په وینا د محل په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونو د روغدو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوی شوي دي، د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي، د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخه کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغدو څخه یوازې 13 زره تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیر شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډېره ده، ځکه چې زموږ ملک ستړی دی. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې 2 ساعته کار وکړي او 2 نماز باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور بیایي او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مز چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی، یعنی که سړی په کور کې 5 نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي، که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی 5 کسه عاید لري ولري نو هغه دا نشي چلولی. دا زموږ په معاشرت کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمت دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مز ورته ورکول شي، یو او بل مز په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقه سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ستاسو برنامې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی لکه د یو محتاط دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړه کړو؟ نو په افغانستان کې د کارمندلې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله ورسو د لاسه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.